د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنګین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان دې روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤولین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لس وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تیره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبله اوښتي ده. شپږ نفر مړه او څلور نفر شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تیره شپه د ولایت د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسیدلي خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء د اووم کنډک قومندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لواء ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترین کوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و. د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډلهیز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایډن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاع محاکمه پیل کړي. د دې سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناستې جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلی تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږونه وروسته انتخابات ترسره کیږي او د هیله مند چې په نتیجه کې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. او یا کله نتنیاهو ویلی چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایتالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکي لوبې به کله پیلېږي. د سکي نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلې دي. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یو کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي او پانګوال هیله مند چې د کرونا د وبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیات د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کرونا خپرې شوې او با د تیلو پر صنعت ډېره بده اغېزه کړې او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو د یو بیرل بیې 0 ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سمګ راغله ازادي رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستې پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قومندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. ولسی جرګه وایي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې وکړي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې قومندان دنده یې د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ د پیښې په اړه د څیړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څیړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال دې له لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزي میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې د لارجون پر مهال یو لس ملکی وګړي وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدی ارتباط د میدان وردګ د امنیه قومندان دند ځنډول او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوی ده تر څو د قانون پرانا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول ترسره کیږي. یاد وزارت همدارنګه ټینګار کړی چې د 200 ولسوالۍ حصه اول او حصه دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو امنیتي ځواکونو د 200 په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی و. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په 10 د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته یې داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان له ولسي وګړو سره خبرې وکړې، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نوموړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې له دوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي له لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه ښودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علي پور غیر مسؤول وسلوال موجود دي، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردګ امنیه قومندان د 200 ولسوالۍ دوهمي حصے ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو حالت یې د ایسارېدو سره سیمایزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاوه خای امنیتي ځواکونه قومندان علي پور ونیسي او لزان سره یو سپمبي خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمیتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شوی او ټپین شوی ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمی خلک نه هم دا غوښتنې لري چې زینی مهمه غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدندې لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او زینی نورې غوښتنې وي. قومندان علي پور په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري. د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوشې شو. بلې تکلیف
ډېر زیاته مننه. د یادونې وړ د قدرمنو اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصے اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپلو هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیرا امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو ایس ایس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګي جمهوري غوښتونکو غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه پاړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat sedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرانیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کو د دوه هو کړاملی نشي دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرانیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټوله خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت څنډې ته کول تیروتنه و.
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یو تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره په ډیر بې باکه ډول مخته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لاره هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چې درولې دي. کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
لارې مرڅخه پوستې پیسې اخلي وایي مو تکایي مو بې عزت کوي مو. موږ غواړو چې د لارې پوستې ایستسي او اردو ورته واچوي. او د ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت ایستسي تا واره ده. موږ ترانسپورت نه غواړو. ولې چې مرڅخه غیر ناک پیسې
اخلي فاز دې پوستې لپاره چې پوستې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد پوسکا
یاد موټر چلوونکو وای د دغلاری پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، وروسته پولیس ورڅخه اخلي، او تر هغه وروسته طالبان ورته پلاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یادلاری تړل کېدو یو شمیر هغه موټر چلوونکو هم لستون سره مخامخ کړي دي چې عجل ناروغان تر پلازمینی کابل راوړي. محمد نعیم د یو روختون د امبولانس موټر چلوونکو دی.
بجی وی ڈرائیور چلارا غلط اس دی میدان ورتک تو مول سوالی ودی وردا کو لوگ سیما پلار کروان بن موٹا چکنا اس دا لار چیز دی ودا سنا خان دی بیا کو مٹروان مو گرا نہ مائی کس راجی نہ سر زنا خان تو لار چیز زنا خان بیا غزنی تو لار چیز قوم دا سیو کس پات کتنی مبجا غزنی خان پراور سی
موټر چلون کې وای دی ازیر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي خو په وینای چې د لوی لارې پر سر امنیتی ساتونکو په هر ولایت کې تری پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کاربندي زاوې اعتراض به دوام ولري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لوی لارې پر سر امنیتی ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ویله هم د بودیجې په صنعت کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې صنعت چې د شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړي. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونو وروسته به د سند د رای اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجا د سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوارت شو وس چې له میاشت زیات وخت پیوړي لای هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلیرت وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی
دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نوي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت د پاروي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونو د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی د یو نوی دوه نوی او دوه ویش کوټونو په بودیجې کې کمښت د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼه لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼه په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینه ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوی او دغه شان د 2 کوټ څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجه دریم سند رایخستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجه سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجه ته وکیل صاحبان د اوس مخکې د وخت تفسیر نه کوي. پرېږدي چې موږ په تخنیکي کار وکړو. 1 کوټ 2 کوټ 5 کوټ ټول بررسی کوو. پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځکه به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس دا غیبه تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چي 311 میلیارد عادي او 168 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خبرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کې دوله ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د شپږ پنځوس پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپریدو ستر لامل دی.
انتشار شدید ویروس نه
د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونځ جوړ کړي په هغه ولایتونو کې چې تر ګواخ لاندې دي. د واکسین د خدماتونو وړاندې کولو د کچې ټیټواله زمون د ستونزو عمده برخه ده.
اولاد متذکر ایران شه
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبی ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي. خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه به برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو یا ګزړن په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغي متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزړنو ضد واکسین هم مهالي وسی.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه نام نه دي، یعنی هغه لته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسې باندې کله وخت نه وخت حالت نه تر سره کیږي، نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تا کل شوی چه دی امریکا سنا پروانه اونهی که دی مخکینی ولسمشر دانالد ترامپ دی دوهم استیزا محاکمه تر سر کری. اتکل که گی چه جمهوری غختون که ترامپ با دی استیزا پر محال برات وخلی خو دال تاریخی پلاو دی یو بد میراس پتوگا سبتی دایشی. په دغه نور حال د اسدالله لودین پر راپور کې
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په يرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانه يرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز دی نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوه اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتون کې پر حاکم دی، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې لمخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لري ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لاره چې ویلې رای غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا غنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ترامپ د پلویانو یرغل غندلې، خو یوازې د ګوتو پښمیر د سناتورانو چمتووالی خودلې چې ترامپ محکوم کړي، ځکه ترامپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهور څېره بلل کیږي. تیر میاشت د ویرای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو له ډلې 15 تلوېختو هغو د ترامپ د استیزاد رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ترامپ استیزا کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزاحیه محکمې په اړه راپور مو اوریده. څلور بجې